د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اورېدو ته ښه راغلاست. روانه خپرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په راپورونو کې به واورې چې ولسي جرګې د کورنیو چارو د وزیر د استیضاع پریکړه کړې او اجرایه رئیس وایي چې د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې افغان چارواکو پولیسو ته د مرستې په رسولو کې غفلت کړی. په روانه خبرونه کې نور راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم خبريږي. خو لمړی خبرونه واوري. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې له پرمختګ سره سره په خبرو کې ښکیل اړخونه تر اوسه هغه ځای ته نه دي رسیدلي چې باید رسیدلي وای. او د یونان د مالیې وزیر یانیس فاروفاکیس له خپلې دندې استعفا وکړه. قدرمنو اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي ناجیا ساپۍ د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د هم د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ډیر ژر د ولسی جرګې لخوا استیضاع شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په پکتیکا کې خپلو ټولو قطعاتو ته لارښوونه کړې چې د دښمن د تحرکاتو مخه ونیسي. او د افغانستان د پیوستون ګوند لسګونو غړیو نن په کابل کې مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ډیر ژر به د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې جرګې لخوا استیضاع شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن خبریالانو ته وویل چې سبا به د رئیسانو په کمیټې کې د کورنیو چارو د وزیر د استیضاع ورځ وټاکل شي. په هیواد کې وروستۍ نامنۍ او د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي د کورنیو چارو د وزیر د استیضاع عمده عوامل ګڼل کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په پکتیکا کې خپلو ټولو قطعاتو ته لارښوونه کړې چې د دښمن د تحرکاتو مخه ونیسي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن خبریالانو ته په دې اړه وویل:
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خوا ته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي. چا ته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دې خوا ته راتېر شي.
خو د یو شمیر راپورونو په اساس پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې ته نږدې تحرکات پیل کړي دي. همدارنګه د پکتیکا والي امین الله شارق ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستانی پوځیانو ډیورن کرښې ته نږدې زغروال وسایط هم ځای پر ځای کړي دي. ولسمشر اشرف غنی د الکترونیکي تذکیرو له تخنیکي او مدیریتي کمیټو څخه وغوښتل چې د دې تذکیرو په حقوقي چوکاټ کار وکړي. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې ولسمشر نن د غرمې مخکې د الکترونیکي تذکیرو له مسؤلینو سره خبرې وکړي او هغوی ته یې سپارښتنه وکړه چې په دې برخه کې پیدا شوو ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. او د افغانستان د پیوستون ګوند لسګونو غړیو او یو شمیر مدني فعالانو د فرخوندې د وژلو په قضیه کې پر ښکېلو کسانو د عدالت د نه پلي کېدو په تړاو نن مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي وایي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د استیناف محکمې پریکړې غیر قانوني دي. د کابل استیناف محکمې په دې ورسېو کې د هغو څلورو کسانو د اعدام حکم چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي 40 کلن حبس ته راټیټ کړ او همداراز د شل شمشیر زیارت مجاور ته یې برات ورکړ. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جنقه الکوزی اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په ویانا کې ویل د ایران په اټومي خبرو کې خالص پرمختګ شوی، خو موږ تر اوسه لا هغه ځای ته نه یو رسیدلي چې باید رسیدلي وای او خبرې به په هر حالت کې پر مخ لاړې شي. بیا وایي د دې وخت رسیدلی چې وګورو، موږ به وتوانېږو چې یوه معامله وکړو. په بېلابېلو شکلونو دا خبرې له څو کلونو راهیسې روانې دي. په حقیقت کې په دې تیرو څو ورځو کې موږ خالص پرمختګ کړی، خو زه غواړم چې په مطلق ډول ټولو ته روښانه کړم د یو شمېر ډېرو سختو مسلو په اړه موږ په هغه ځای کې نه یو چې باید وای. کیری د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره له کتنې وروسته دا څرګندونه وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل که چیرې په خبرو کې سخت شرایط رامنځته شي، متحده ایالات ممکن خبرې ترک کړي. د کیری له څرګندونو څخه څو ساعته وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل لشپګو طاقتونو سره اټومي مذاکرو کې لا هم زنستون زپات دي او موږ په اړه سخت کار کوو. د یونان د مالی وزیر یانس فاروفاکیس سره لدی چې حکومت یې د یکشنبه د ورځې ټول پښتنو کې د نن رای په کمپاین کې برای حاصل کړل خپل دندې استعفا وکړه. فاروفاکیس نن په یو بیان کې ویل صدر اعظم الکسیس سیپراس داسې قضاوت کوو چې زما استعفا ممکن د یوې معاملې په ترسره کېدو کې مرسته وکړي او ما په همدې دلیل د مالی وزارت پرېښود. فاروفاکیس دغه راز وویل ځینو اروپایي ګډونوالو او شریکانو هم په غونډه کې د ده نشتون ته ترجیح ورکوله. له بلې خوا یورانیانو د یکشنبې د ورځې تاریخي ټول پوښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو غوښتنې په اکثریت سره رد کړې. تر اوسه په سلو کې 80 رایې شمېرل شوي او د رای ورکوونکو په سلو کې 60 یې د نه رای ورکړې دي. د کورنیو چارو وزارت د دې رقم وړاندوینه کړې وه. د حکومت په زرګونو ملاتړو تېره شپه د یونان د مرکز اتن ښار په مرکزي میدان کې د ټول پوښتنې د نتیجو خوشحالۍ وکړې. د دې مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې د نړیوالو پور ورکوونکو د غوښتنو ردول به د دې سبب شي چې یونان له یورو ساحې څخه ووځي. د نایجیریا د مرکزي ښار جاوس په پرونۍ چاودنه کې لږ تر لږه 44 کسان وژل شوي. عین شاهدانو ویلي یوه چاودنه په یو رستوران کې وشوه او په بلې چاودنه کې یو مسلمان ملا چې له سخت دریځې بوکو حرام ډلې سره یې اړیکې شلولي ول په نښه شوی وه. د نایجیریا د عاجلو چارو اداره وایي 23 تنه د رستوران په حمله کې او 21 کسان د مسجد په برید کې وژل شوي دي. په چاودنو کې 44 کسه ټپیان دي. د چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه منله، خو په جاوس ښار کې اکثر وختونه د بوکو حرام سخت دریځه ډله حملې کوي. د ورځې په سر کې د نایجیریا په شمال کې د عیسویانو په یوې کلیسا کې بمي چاودنې 6 کسان وژلي وه. بوکو حرام ډلې تېره اونۍ شاوخوا 200 کسان په حملو کې وژلي. او د نړۍ د عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د جنوبي افریقا د جنوبي امریکا دریو بېوزلو هیوادونو ته خپل 8 ورځنی سفر په لومړي قدم کې د یکشنبه په ورځ د اکوادور مرکز خویتو ته ورسېده. پاپ به په دې سفر کې بولوویا او پاراګوای ته هم لاړ شي، خو خپل پلرني هیواد ارجنټاین ته به سفر ونه کړي. د نړۍ د عیسویانو مشر د خویتو هوایي ډګر کې د وینا پر مهال وویل د ټولنې هر وګړی باید د نړۍ له پرمختګ نه ګټه واخلي. واتیکان وایي پاپ به د خپل سفر په جریان کې د بېوزلۍ مسلې ته زیات پام واړوي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وباورې چې په ولسی جرګه کې د کورنۍ چارو د وزیر د استیزا لپاره لازمې رای راټولې شوې دي، خو د نورالحق علومي له استیزا سره ټول وکیلان هم موافق نه دي.
د استیزا او استجواب په ځای باندې امنیتي وړاندیز ورته ورکي یو طرح ورکي چې څنګه امنیت تامینېدای شي.
په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي د جلریس په پیښه کې سیمه ییزو پولیسو ته د مرستې په رسولو کې غفلت شوی. د لوړو زده کړو وزارت شپې پوهنځیو ته د نویو محصلینو د جلب لپاره ازموینه د بودیجې د نشتوالي له کبله ځنډولې ده.
کله چې کافی بودیجه پیدا سو هغه د طالبان چې غواړي د شپې د پوهنځي لپاره ثبت نام وکړي موږ ورته زمینه برابرو تر څو چې امتحان ورنه واخیستل شي.
نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د خپرونې لومړۍ موضوع ته. ولسی جرګې د کورنیو چارو د وزیر د استیزا پریکړه کړې. د جرګې منشي نن خبریالانو ته وویل د نورالحق علومي د استیزا لپاره وکیلانو لاسلیکونه راټول شوي او سبا به د رئیسانو په د کمیټې په غونډه کې د ښاغلي علومي د استیزا نیټه مشخصه شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر وکیلان بیا د ولسی جرګې له دې پریکړې سره موافق نه دي. اسدالله لودین په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل سټوډیو په مستقیم اړیکه را سره دی. لودین صاحب، د موضوع جریان څه ډول دی؟
ډېر مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بله، وروسته لدې چې په افغانستان کې ناامنۍ زیاته شولې، وسلوالو مخالفینو د هیواد د یو شمېر ولایتونو ځینې ولسوالۍ تر کنټرول لاندې ونیولې او ځینې ولسوالۍ ته یې ګواښونه متوجه کړل، ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي باید استعزا شي. نن د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف نعمی خبر اعلان ته وویل چې د دې سزا په هدف باندې درش بیت لاسلیکونه راټول شوي او سبب د رئیسانو په کمیټه کې پریکړه وشي چې په کومه ورځ به ښاغلی علومي استزاحیا غونډې ته د ولسی جرګې حاضر شي. ښاغلی نعمی وویل چې د دې استزا یوازینی او یوازینی هدف دا دی چې په هیواد کې ناامنۍ زیاته شوې دي او د امنیتي ارګانونو او دغه راز امنیتي ځواکونو ترمنځ لازمه همغږي نه ده موجوده. ښه ده چې د ښاغلي انعامي لنډې خبرې واورو.
63 امضا د استیضای وزیر داخله درد شده، اونا خواستار ای شدن که وزیر داخله استیضا شوه، اما تا هنوز کمیته رؤسا در این مورد تصمیم نگرفته که آیا این شامل آجندا در کدام روز میتونه شوه. با هر استیضا هم منای سلب صلاحیت نیست، میتونه هر کدامی از ذوات محترم سکتورهای امنیتی دلایل قانع کننده ارائه کنن سلب صلاحیت نشوند، اما برای وضاحت دادن باید آماده باشند.
وکیلانو د نن ورځې په غونډه کې یا د غونډې په څنډه کې ویل چې د دې استیضا هدف دا دی چې یو ډول فشار راوړي په کورنیو چارو وزیر باندې تر څو د امنیتي وضعیت لپاره هڅې ګړندۍ کړي. خو په همدې حال کې ځینې نور وکیلان هم و چې هغوی د دې استیضا سره مخالف و. هغوی ویل چې تر اوسه د کورنیو چارو د وزیر یوازې څو میاشتې تیرې شوې، نشي کولی چې په یوازې سر د امنیت د ټینګښت لپاره کار وکړي. دوی وکیلانو ویل چې د دې استیضا هدف فقط د ځینو وکیلانو شخصي غوښتنې دي او هغه غوښتنې دا دي چې غواړي د کورنیو چارو پر وزیر باندې ځینې کسان په وزارت کې هم د باندې له وزارت نه په امنیتي پوستونو کې مقرر کړي. اکبر سنګزی هم د دې وکیلانو له ډلې څخه دی چې خبرې به یې واورو.
دا د یو حلقه ده دلته کار کوي، مخکې دوی ګټې وې په وزار داخلې کې، هغه ګټې یې له لاسه ورکړي دي. یا یې ورونه په مختلف اوضو کې آمرین، اوس هغه اوضو څخه لرې شوي دي. نو اوس یو رقم دوی کوشش بده باندې کوي سرسدی استضای کې.
تکل سے باید وایم چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق رومي شاوخوا یو میاشت وړاندې د ولسی جرګې لخوا استجواب شوی و او هلته یې تقریبا دلایل د ولسی جرګې د غړو لپاره د قناعت وړ و. خو اوس چې د ده د استضا پریکړه شوې، داسې هم ویل کېږي چې په پروان کې د مجاهدینو د قمندانانو کومه غونډه چې وه په دې وروستیو کې، هلته د مجاهدینو قمندانانو پریکړه وکړه چې باید د کورنیو چارو د وزیر د استضا پریکړه وشي، ځکه چې دا د مجاهدینو استازیتوب نه کوي او دا د هیواد د امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره هم مؤثر نه دی. دغه راز معلومه نه ده تر اوسه چې ولسي جرګه به د استضا په جریان کې د ښاغلي علومي غوښتنې د ښاغلي علومي ځوابونه د قناعت وړ وبولي او که دته به د سلب اعتماد لپاره صندوق کېږدي. خو د سلب اعتماد کېدل هغه موضوع ده چې اکثره خلک یې په اړه اندېښمن دي.
ډېره زیاته مننه کوم اسدالله الدین. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د ولسی جرګې د نننۍ پریکړې په اړه یې جزئیات اورول. په ولسی جرګه کې نن د کورنیو چارو د وزیر د استیضا لپاره لازمې رایې راټولې شوې دي، خو د ولسی جرګې اداري هیئت ویلي چې د جرګې د رئیسانو په کمیټه کې به د استیضا نیټه، البته د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي د استیضا نیټه او نیټه مشخصه شي او و به ټاکل شي. په همدې حال کې په راپور کې مو هم درز واورېدل چې ټول وکیلان د ښاغلي علومي له استیضا سره موافق نه دي. له دې ناموافقو وکیلانو څخه یوه د ولسي جرګې غړې شکریا بارکزی ده. میرمن بارکزی له اسدالله لودین سره د مرکې په پیل کې خپل نظر داسې څرګند کړ.
استیضا د قانون پر اساس باندې یو پروسیجر دی، خو البته باید موجه دلایل پکې موجود اوسي. امام لپاره دا ډېره عجیبه ده، ځکه چې یو وزیر تر تو اوسه پورې شپږ میاشتې د کار نه یې نه دی وتلی، او هغه هم په دې شرایطو کې په هره ورځ هره جبهه باندې مونږ جنګ لرو. آیا دا ضرورت دی چې مونږ وزیران استیضا کړو او که خپله د خپل نظامي سکتور سره هم امنیتي مسایلو کې مرسته وکړو؟ زه فکر نه کوم چې دې نه وروسته استیضاګانې وشي کولای چې په افغانستان کې د اصلاحاتو جوګه شي. برعکس، په داسې حال کې چې موږ دفاع وزیر نه لرو، امنیتي ملي ارګان کې هم ستر تغییرات راغلي دي، وزارت داخله هم موږ له لاسه پښو نه واچوو، او یا هم وزیر د اقل تر روحي فشار لاندې ونیسو د استیضا په نامه باندې. دا ملک به کم خواته زی
او بخی ظاهرا د دې استیزا عوامل ناامنی او د غرض د امنیتی ځواکونو یا امنیتی ارګانونو ترمنځ نه همغږي خودل کیږي. تاسو موافقی چې عوامل به همدای او که د پردې تر شا ځینې نور مسایل هم شته؟
طبیعي خبر ده چې د پردې تر شا نور مسایل هم شته. افغانستان کله به امن و؟ اوه میاشتې مخکې، اته میاشتې مخکې افغانستان یو با امن افغانستان و. آیا د دې ناامنۍ علت وزیران دي که د وزیرانو نشتون؟ آیا دا همغږۍ چې منځ ته نه ده راغلې یو کمبود ده، یو خلا ده که نه دا یو دسیسه ده؟ زه فکر کوم چې متاسفانه په تېر دورو کې هم موږ د دې شاهدانو اوسم یو چې اکثره وکیل صاحبان، د دوی خپلوان، د دوی رشته داران، د قومندان امنی په شکل، د حوزې آمرینو په شکل باندې کارونه کوله، او اوس هم دوی غواړي چې د قراردادو په خاطر باندې یا د هماغه ګمارلو په خاطر باندې دا کار وکړي. که چیرته د ولسي جرګې د غړو سره احساس د مسؤلیت موجود اوسي، د استیزا او استجواب په ځای باندې امنیتي وړاندیز ورته ورکړي، یو طرحه ورکړي چې څنګه امنیت تامینېدای شي. افغانستان په اوسنۍ شرایط کې د دغسې لانجو تحمل نه لري.
بله، وبخښئ، داسې راپورونه موجود دي چې په پروان کې جهادي قمندانانو چې کومه غونډه کړې وه تېره اونۍ، هلته د فیصله شوې چې باید د کورنۍ چارو وزیر د مجاهدینو استازیتوب نه کوي، باید دا استیزا او سلب اعتماد شي.
افغانستان یوازې د هغو جنایتکارانو کور او ځاله نه ده. زموږ غوښتنه نه ده چې زموږ امنیتي ځواکونه هر چېرته هر چا سره چې غیر قانوني وسله ویني اور باندې قانوني عمل وکړي. او طبیعي خبره ده د پروان پیښه د دې په ځای باندې چې هغه خلک چې پروان ته تللي دي، که وزیر دی، که رئیس د اجرایه دی، که یونیفورم والا خلک دي، دې په ځای باندې چې هغوی مجازات شي، ځکه چې دوی نشي کولای چې په خپل ګروهي، سمتي، قومي مسایلو باندې د کار په وخت کې په هغو ملحوظاتو باندې دوی کار وکړي. دوی راځي بیا یو وزیر استیزا کوي، د مجاهدینو استازیتوب څوک؟ د مجاهدینو استازیتوب خو موږ ولیده چې ټول جګړه وه، د مجاهدینو استازیتوب خو موږ ولیده چې ټول فساد و، چې تر ننه پورې هغه فساد، مالي فساد او اداري فساد نه پاکیږي.
او بخیر، وروستۍ پوښتنه داس مطرح کوم، که چیرته احیانا وزیر صاحب استیزا سي او بیا وروسته سلب صلاحیت شي، تاسو عواقب څنګه بولئ؟
عواقب به ناګواره وي. که چیرته دوی فکر کوي چې افغانستان میراثي چوکیګانې لري، دا خوب دوی به په خپل ځان سره ګورته ویسي. بس دی، د همدغه میراثو له لاسه موږ ستړي او خسته یو. د همدغه میراثو له لاسه نن په افغانستان کې جنګ روان دی. د همدغه میراث او بد میراث له کبله افغانستان فکر کوي چې یو څو کسانو په جیب کې دی.
د ولسی جرګې غړي شکریا برګزی و چې په ولسی جرګه کې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي د استیزا د پریکړې په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي، لومړنۍ څېړنې ښیي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې له سیمه ییزو پولیسو سره همکاري نه ده شوې. ښاغلي عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته د وینا پر مهال له سیمه ییزو پولیسو د ملي اردو او پولیسو د ملاتړ په اړتیا ټینګار وکړ. د افغان ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ نشتوالی هغه څه دي چې د چارو کارپوهانې هم جدي ستونزه ګڼي. قسیم سولمل په خپل راپور کې په دې اړه نور جزئیات اوروي.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د هغو کسانو پر وړاندې باید جدي اقدامات وسي چې د میدان وردګو د جلریز په پیښه کې وظیفوي غفلت کړی دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا ته خبرې کولې، دا تایید کړی چې په دغه پیشه کې له سیمه ییزو پولیسو سره همکاري نه ده سوې.
بررسی های ابتدایی میره نشان میده که
دوی لومړنۍ څېړنې دا ښیي چې له دغو ځواکونو سره همکاري نه ده سوې. هغوی د امکان تر حده مقاومت وکړ او تلفات یې ورکړل. دا یوه جدي مسله ده. نوموړی په دې اړه د ټاکل سوي پلاوي خبر وکړ او په وینا یې تر پلټنو وروسته به دا موضوع نور هم روښانه سي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې دغه حمله به بې ځوابه پاتې نه سي. د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر غنی یو پلاوی ټاکلی څو د دغه پیښې عوامل په دقت سره معلوم او د نتیجې په اړه جمهور ریاست ته راپور ورکړي. د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا دیرش سرتیري د پنجشنبې په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شول. یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو یې انتقاد وکړ چې سرتیرو ته یې د مرستې په رسولو کې بېغوري کړې ده. اخوا د پوځي او سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه خپلو کې لازمه همغږي نه لري او په خبره یې دا اړینه ده څو داسې دایمي محاربوي قطعې رامنځته سي چې د ضرورت په وخت کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
متاسفانه با هم از سر و صداهایی که داریم افراد مسلکی
دیوی پا خوشینی سر سرالده چی پا اردو پولیس و ملی امنیت که مسلکی کسان لرو خاموش ده دفاع کرونی چار وزارتونو او ملی امنیت پا چوکات که ده دا دائمی حمایوی جگلیز و قطعو پا جوریدو بریالی نسولو با هم ده خطر ده چی ده جگلیز و مسلیتونو لیش سخه هریو اوجا خالی کوی شغل کوهستانی سپارشتانه کوی چی لش در لش پا مرکز و ده زونون پا کچه باید امنیتی زوکونو ده همجغی مرکزون را مستسی. دی وای که دی ستونزی تا جدی پام لرنه و نسینو لهم دی زفت سخه با وصلوال مخالفین نور استفاده هم وکدی.
تازه، دقیق او بیطرف معلومات ستاسو تا جوان لوری بدلولی شی. راپور مونگ در کهو قضاوت پخبلا وکدی.
زمان غاگل آزاده راژیو آوری تاسو خپل قضاوت څنګه کولای شي قدر من اوریدون کو ده روانو پیخو پا اره ده ازادی راژیو ده هغو موضوعاتو پا اره چه پا راپورنو که تاسو ده اوراندی کوی تاسو کولای شي چه خپل نظر ل اوریدون کو سره شریک کړي. ده افغان بی سیم ده اسمس پا اتساو اتلس شمیره ده افغان بی سیم پا اتساو اتلس شمیره خپل نظر اسمس کړي موږ ته را رسیږي. موږ باید د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. د چین او روسیې ولسمشران به د نورو هیوادونو له مشرانو سره د هغو خطرونو په اړه خبرې وکړي چې له افغانستانه د اسلامي دولت ډلې د سیمې هیوادونو ته متوجه کړي دي. د افغانستان د امنیتي وضعیت څیړل به روانه اونۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې د اجنډا په سر کې وي. افغانستان په دې سازمان کې د څارونکي غړي حیثیت لري. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری په دې راپور کې اوروي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین به له نورو مشرانو سره د ایور آسیان په امنیتي سرمشریزه کې د افغانستان پر وضعیت او له دې هیواده د داعش د ډلې د نویو خطرونو په اړه بحث او خبرې وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه څرګندونې یوه لوړ پوړي چینایي چارواکي وکړي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چینګ ګوپینګ د دوشنبې په ورځ په پیکینګ کې خبرلانو ته وویل چې د چین ولسمشر شی جین پینګ روانه اونۍ د روسیې اوفا ښار ته ځي چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې کوربه وي. چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان غړي دي او افغانستان، پاکستان، ایران، هند او منګولیا یې څارونکي غړیتوب لري. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل د اسلامي دولت ډلې تر روسي فعالیتونو اغېزمنتیا ته په پام سره افغانستان په اوس وخت کې له یوه ناوړه امنیتي وضعیت سره مخامخ دی. هغه زیاته کړه چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان مشران به د افغانستان پر مسلې ژور بحث وکړي او هم به دا مسله وڅېړي چې د دې هېواد د امنیتي وضعیت په وړاندې څه ډول اقدام وشي. د فرانس پرس په لیکنه چین په افغانستان کې د سوداګرۍ ګټې لټوي او د هر هغه ګواښ په وړاندې ډېر حساس دی چې له دې هېواده اسلامي توندلارې ډلې متوجه کوي. د چین ناکراره شینجن ایالت چې اکثریت اوسیدونکي اویغور مسلمانان دي له افغانستان سره لنډه پوله لري. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګوپینګ وویل چین د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ فعالیتونه چې د په وینا په دې ایالت کې شخړو ته لمن وهي له نږدې څاري. هغه زیاته کړه د دې غورځنګ غړو د اسلامي دولت ډلې په ځینو تروریستي فعالیتونو کې ونډه اخیستې چې دا د چین لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او دوی غواړي چې د سیمې له هیوادونو سره په امنیتي برخه کې همکاري جاري وساتي. د شانګهای د همکاري سازمان چې په 2001 کال کې بنسټ ایښودل شوی د سیمې د هیوادونو ترمنځ امنیتي همکاري اساس جوړوي. د چین د بهرنیو چارو د مرستیال په وزیر په وینا د شانګهای د همکاري سازمان اغېزمنتیا ته په پام سره ورځ تر بلې زیات شمېر هیوادونه غواړي چې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. ویل کېږي افغانستان، پاکستان، هند او هند په دې مقصد خبرې اترې پیل کړي دي.
د شانګهای د همکاري د سازمان پر روانه سرمشریزه کې د افغانستان د امنیت په اړه د باسونو راپور مو اوریده. قدرمنو اوریدونکو نوریاس نوری پر همدې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې له مشر ازرخش حافظي سره مرکه کړې ده.
شانګهای د افغانستان لپاره اهمیت لري په دې خاطر چې شانګهای د ډېر غښتلي هیوادونو په ګډون جوړ شوي دي او افغانستان مخکې هم چې دا ناظر غړیتوب درلودل او مخکې تر هغې څخه میلمه په حیث و زمون غوښتنه دا و چې دا چون زمون ګاونډی چین په کې ډېر رول لري او د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه په کې دي او دا زمینه برابروي چې د اقتصادي ودې لپاره مونږ کولی شو چې یو بل سره همکاري وکړو. که چیرې بیا دا مسله نظامي اړخ هم پیدا کړي بیا په هغه کې زمونږ ترجیح به دا وي چې یو کنفلیکټ آف انټرست یا په اصطلاح تضاد د منافع راځي په دې چې موږ امریکې سره او ناټو سره بیا سره لرو.
تاسو وویل که چیرې افغانستان د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي ممکن د نورو هیوادونو سره چې هغه امنیتي موافقې چې لاسلیک شوي د امریکا متحدو ایالاتونو ناټو سره دا په یو شکل تقابل کې رانه شي. دغه موضوع د افغانستان امنیتي وضعیت د دې سازمان د اجنډا په سر کې ځای لري او هغه ګواښونه چې له افغانستان د اسلامي دولت ډلې لخوا سیمې ته متوجه شوي دي، څه فکر کوئ چې آیا دغه اهمیت په پام سره یا دغه حساسیت په پام سره څه ډول همکاري به د سازمان د غړو هیوادونو او د دې سازمان نه بهر د نورو مهمو ګډونوالو چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل دي دغه همکاري رامنځته شي؟
ما ارزو کړم چې دا خو ډېر پیچلې مسله ده. په دې چې که چیرې دوی بیل اجنډا ولري په استراتیژیک لحاظ او په سیاسي او جیو اکانومیک مسایلو په اکله دا تکر راځي، ولې تر هغه حد چې موږ پوهېږو تر اوسه پورې دغسې یو څه نه دي راغلي، تکر نه دي راغلي. مثلا بلګی دغه دي چې کله چې د افغانستان او د امریکې ترمنځ امنیتي توافق لاسلیک شو چینایان اولین هیواد و چې دغه څه پلوي وکړل. یعنی معنی دا چې دوی په دغه لوی مسایلو کې د امریکې سره او د ناتو سره په یو لیک کې حرکت کوي او دا چې په منطقه کې ترګری او دا شان پر ضد ده، دا چین هم ګواښي او روسیه هم او افغانستان هم. دلته مونږه ګډ موقف لرو، په دې خاطر باندې زه ګمان نه کوم چې کوم تکا راشي. اما کچیر ما ول کچیر په فرض محال دغه سه دوی اجنډا د ناتو د نړیوال اجنډا سره فرق وکړي، چې موږ دوی سره استراتیژیک تړون لرو او بیا موږ په دغه سه یو موقف دریږو چې یا به انتخاب کوو. او موږ ته خو ترجیح هم دغه ده چې موږ مجبور یو چې یو قرارداد لرو، تعهد لرو چې په امریکا سره په تړون کې
حافظ صاحب، تر اوسه چې افغانستان د دې سازمان څارونکي غړیتوب درلوده، یعنی دغه څارونکي غړیتوب افغانستان ته څه ګټه رسولې ده؟
خو اول خو د دې منطقوي تصامیم او سفر خبرېدل او دا یو زمينه او د لپاره چې د ولسمشرانو سره په کال کې په نوبتي توګه په انول توګه دوی لیدنه وکړي او دا د ګټ څخه خالي نه و، ځکه چې د شانګهای د غونډو او درشل کې یا د هغه ترڅنګ دوی لیدنه کتنی در رول مثلا در افغانستان ولسمشر در چین ولسمشر سره یا در روسیه ولسمشر سره یا مثلا در تاجکستان و قزاقستان در ولسمشران سره دوی کولش ولچی وویلی در پخبال یو زمینه در تفاهم در زمینه در منطقوی یوون دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو د څنګ مشر ازرخش حافظي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. د افغانستان یو مخکښ اکادمیک شخصیت پوهان سرزمین تیمور پرون په جرمنی کې په حق ورسید. پوهان ډاکټر سرزمین تیمور د افغانستان د اقتصاد د پوهنځي له مخکښو استادانو او همداراز د ګمرکاتو د عمومي رئیس په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه په مونشن کې میشت افغان فرهنګي مولانا صدیق الله فدایی د ټلیفون په مستقیم لیکر سره دی. فدایی صاحب، د مرحوم سرزمین تیمور د وفات په اړه لطفا معلومات راکړئ.
منګه په خوشنۍ سره پرون خبر واخستلو چې ډاکټر صاحب پوهان سرزمین تیمور پرون د یک شنبه په ورځ په خپل کور کې پس دې وی مودې مریضۍ نه په حق رسیدلې دي. زه د یو څو نورو افغانانو سره هلته لاړلو، د میرمنې ته ډاډګیرنه او تسلیت وویلې او د هغه د جنازې او د تدفین د مراسمو دپاره مونږه تیاری ونیولو چې جنازه به سبا نه بل سبا ته د چهارشنبې په ورځ د منشن په هدیره کې په یوله سبجو باندې ادا کیږي. دلته یوه لویه هدیره ده د مسلمانانو، په هغې کې به خاورو ته سپارل کیږي. ډاکټر صاحب کیمور په ټولو فرهنګي او علمي فعالیتونو کې دلته تقریبا د 1981 کال نه پس د شوروي اتحاد یرغل نه افغانستان پریښودلو، پخوای د ګمرکاتو د عمومي رئیس په توګه وظیفه اجرا کوله، او دلته په آلمان په مختلفو پوهنتونو کې درسونه او لیکچرونه ورکول، او د افغاني ټولنې د جامعې یو ډیر مثبت هغه غړی و، او د افغانستان د اکاډمیک ټولنې لپاره یوه لویه ضایعه ده. او موږ ټولو خپلوانو دوستانو ته د خدای نه ورته صبر غواړو، او هغه ته د رحمت او د مغفرت دعا کوو.
ډېره زیاته مننه کوم فدایي صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د یو اکاډمیک شخصیت پوهند سرزمین تیمور د وفات په اړه مو د افغان فرهنګي مولانا صدیق الله فدایي په جرمنی کې میشت دی د دوی څرګندونې اورېدې. دا وخت قدرمنو اوریدونکو د ماسپښین 2:30 دی. جناقه الکوزای د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ولسی جرګې ادارې هیئت وایي ډېر ژر به د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې جرګې لخوا استیضا شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن خبریالانو ته وویل چې سبا به د رئیسانو په کمیټه کې د کورنیو چارو د وزیر د استیضا ورځ وټاکل شي. جمهور رئیس اشرف غنی د برقي تذکرو له تخنیکي او مدیریتي کمیټو څخه وغوښتل چې د دې تذکرو په حقوقي چوکاټ کار وکړي. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې جمهور رئیس نن له غرمې مخکې د الکترونیکي تذکرو له مسؤلینو سره خبرې وکړي، او هغوی ته سپارښتنه وکړه چې په دې برخه کې د پیدا شوو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په پکتیکا ولایت کې خپلو ټولو قطعاتو ته لارښوونه کړې چې د دښمن د تحرکاتو مخه ونیسي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیر نن خبریالانو ته وویل چې خپلو قوتونو د امر کړی د هغو کسانو په وړاندې باید ودرېږي چې د ډیورنډ کرښې نه افغانستان ته راوړي. چین په ترکیه کې د پیکینګ پر ضد اعتراضونو وروسته وویل په شینجن ولایت کې نژادي ستونزه نشته. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ترکیه کې د چین ضد مظاهرو وروسته چې وایي پیکینګ د غور مسلمانانو په وړاندې ناوړه چلند کوي، نن وویل یغور مسلمانان دینی ازادي لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په وینا کې ویل د ایران په اټومي خبرو کې خالص پرمختګ شوی، خو موږ تر اوسه لا هغه ځای ته نه یو رسیدلي چې باید رسیدلی وای. او د یونان د مالی وزیر یانس فاروفاکس سره له دې چې حکومت د یکشنبې د ورځې ټول پښتنه کې د نه رای په کمپاین کې برای حاصل کړل، له خپلې دندې استعفا وکړه.
د ازادۍ راډیو ډېرو محترم اوریدونکو، پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. دا سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکو له حکومت وغوښتل چې د هغو بهرنیو شرکتونو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې د افغاني شرکتونو پیسې وړي دي. د دې خونو مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل هغه افغاني شرکتونه زرمن شوي چې بهرنیو شرکتونو یې پیسې نه دي ورکړي. تېره ورځ د افغاني شرکتونو استازو هم په یو خبري غونډه کې وویل چې یو شمېر بهرنیو شرکتونه پیسې وړي دي. ویل کېږي چې په دې شرکتونو کې د امریکا او ترکیې کمپنۍ شاملې دي. تر اوسه د امریکا او ترکیې سفارتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مالیه وزارت هڅې پیل کړې چې د عامه پوهاوي له لارې په دولتي ادارو کې د بیمې فرهنګ دود کړي. د دې وزارت د بیمې د شرکتونو مسؤلینو د دوشنبې په ورځ د پوهنې وزارت کارکوونکو ته د بیمې د ګټو په هکله معلومات ورکړل. د پوهنې وزارت چارواکو وویل هڅه به وکړي چې د زده کړې ټولو خصوصي موسې او ښوونځي د بیمې په سیستم کې شامل کړي. وروستۍ خبر دا چې د فراه ولایت د کرنې مسؤلین وایي چې په راتلونکو څو میاشت کې به د یو ایس آی ډي موسې لخوا 1300 بزګرو ته په مختلفو برخو کې زده کړې ورکول شي. د دې ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو دریو میاشت کې به دغه 4 کلن پلان د دې ولایت په انادرې، پشترود او په خپله د دې ولایت په مرکز کې پلی شي.
په نږدې راتلونکو کې بعضې وسیع پلانونه لرو د یقینو لپاره چې به موږ ودې ته وتوانل شو چې بالاتره تر 1300 نفر د یقینو ته د رډاق یا د یو سی جي د یو پروژې د خوا څخه ټریننګونه برابر کړو، او دا پروګرام به تر 4 کاله ادامه پیدا کړي.
ښاغلی متین زیاته کړه چې سږ کال د دې ولایت د کرنې حاصلات ډېر شوه، او د دې ولایت بزګرو د خپلو حاصلاتو نفت څخه لس میلیونه ډالر عاید لاسته راوړی دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او شپېته پوله، یو ایرو شپږ شپېته افغانۍ او شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ درې نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ او پنځه نوي پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ او پنځوس پوله، او زر پاکستاني کلارې پنځه سوه پنځه اتیا افغانۍ.
زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا راډیو نه.
زمون غږ له ازادي راډیو او قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، ازادي راډیو د سهار له او د ماخام تر او و ورځې د اونۍ خبريږي. د ماخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلېږي چې د سهار تر او پورې دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماخام تر او ازادي راډیو واورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. نن د خبرونې په دوهمه نیمایي کې وروستۍ برخې ته را رسیدلی یو. تاسو د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اورېدو، او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د اونیس پروګرام نیمه نړۍ اورېدو ته را بولم.
یو کلی زرغغونه.
درنو اورېدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم د اسلم د اوسېدو د ځای د پیدا کېدو په لټه کې دی. اوس راځئ په دې برخه کې واورو چې نسیم اسلم پیدا کوي سي او کنه.
خدای داد نیم چی چی غیبا میں وحالی چی دروا میں باستای
پام 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 پام
اغد نیم زوی جی اوبو کی غرق سوی و
لیاد موادا چی چاد اوبو نراویسته
هم دازه اون کنه
کاشکی مجوانده راویسته و غریب مرو اوستا چه غیوی چی و می نیسای و می نیسای.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
اسی مخراغی تا درود لکوم اصلا بو گوتا گوتا چنگ زان دی غورا ورسا
خدای خیلی جوی موشا چیو تا پرچم دنسیو آقا لغاتا پیاده وی کبای نیادا وطلی وی تا آخی تیگی شاعتا بازان پرکم
خدای دادا چشوی سایده داخل اگه چوبو دوب که
نپو اگم چشو ام دا اوستل تا غرد غرد گیده
خدای دادا خدای دادا
دلتا یا دنیا تیگی خواتا نسیم شتا کلاره
او دغه دی لکه مایی غوټی وهي تا خو ځان پټ کړی و
روژه کې عمر رانه تېرې نه شي.
خدای دادا راځه کار نه در سره لرم.
اوس به کار را سره نه لري. یواله غټه مې شپږ زره افغانۍ راته تمامه شوه.
زه د یو سړي سره کار لرم هغه چې په دواړو کلي کې نوم راته بد کړه. دا ټول دلاور خان په ما وکړه هسې خو یې نه پرېږدم. خیر نسیمه په دې خبرو پسې مه ګرځه. هغه دی قانون ورته جزا ورکړه.
هو نسیمه جمیل ښه وایي په تللو اوبو پسې بیل مه اخله. دلاور خان خپله جزا ولیده. زه خوشحاله ژوند کوه. هېڅ د نوم بد شوی نه دی. ټول پوهېږي چې خاله کې
ژوند را باندې حرام کړی چې ژوند پې آرام نه کم نه پرېږدم ورپسې یم.
ګلاله لکه چې په پښو کې د نوره دمه نشته، لکه زلزل راځه.
ښه وایې پلوشې، په پښو کې مې رښتیا دمه نشته. بېشلمي ته ناوخته ویښ شو، له هماغه سهار لسو بجو نه وږیم.
ځه ورځ نیمایي ده، تر څو بېرته کور ته ځو ورځ به تلې وي.
بس توکل په خدای، لوږه به مې هېره شي. دا خو نن ګودر ته هېڅوک نه دي راغلي.
روژه ده نو، څوک یو وخت څوک بل وخت راځي. راځه بې کاره نه پاتې کېږو، وینې څومره صبر شنه شوي در ټوله وایې.
هو دا دی، مام پلو ورته رالوی که. دا دی دی خو هم شته، ښه پیرکي به ترې پاخه کړو. د تروکو پیرکي مې د مور ډېر خوښېږي.
ای ګلالۍ، را نه هېر وو سترګې ته روښانه.
څه څه شوي؟ څوک؟
نسیم یادوم ګلالۍ، ولې دې داسې رنګ وتښتېده؟ وایم خوښ چې له بنده خلاص شو.
ښه، د مور او پلار دې سترګې روښانه وي.
خیر دی نو، اوس خو یې دومره بده مه منه.
دې نه چې هېڅ له بنده نه خلاصېدی ښه به و.
څه داسې مه وایه ګلالۍ، دا نو بیا ډېره بده خبره ده.
څنګه ونه وایم؟ له بند نه چې را خلاص شوی، دښمني ته یې ملا تړلې.
څه دښمني ته؟ ته خو د یوه نوم هم نه اخلې. نسیم غواړي د سم او دلاور خان سره دښمني وکړي.
هو، هغه خبر شوی چې زموږ له کوژدې نه مخکې اسلم زما په سر کور کې جنګونه کړي.
ښا، یعنی خبر شوی چې ته اسلم بوختې؟
هو، او بل دا چې وایي دلاور خان مې قصده په ما د غله نوم کېښود.
خیر دی ګلالۍ، زړه ورته مه خوره، څه نشي کولی. ته راشه دېخوا، دلته څومره هر رنګ سابه دي.
څه وکړم پلوشې، ډېره خفه یم، هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم.
ګلالۍ راځه چې منګې ډکو، زه به نور ناوخته دی، هسې نه چې د پیرکیو پخولو ته وخت راته پاتې نه شي.
ښه دی، مام پلو غوټه کوي، دومره سابه بس دي.
او ګلالۍ دې ته اندېښنه مه کوه چې نسیم به د دلاول او زوی سره یې دښمني وکړي.
خدای دې وکړي چې همداسې وي پلوشې، که نه زما رنګه به مور سره بده شي.
بس بس ترځه، چیګه شه، منګې ډک شول.
بس دی د نسیم مورې، نور دې دا جارو بس که، ځای پاک شو. لرې شه چې دې روژه کې را باندې تاوان نشي، ډېر کار مه کوه.
د نسیم پلاره، پوهېږم چې له اوبه له ډارېږې، خو ښه روژه ده، الله دې اجر راکړي.
که له خدایه څوک ډار ولري نو د بنده له اوبه له هم ډارېږي، او بیا په دې روژه کې.
خیر یوسې، فرش خو تا ورکړه، دا بالښت ته تکیه وکړه. دغسې دیوال ګرم دی، لږ مخکې دلته لمر و.
ښه، خیر اوسې. د نسیم مورې، هرې خواته مې چې پام اړوم خو نه اوړي.
ولې څه شوي؟
د نسیم هغه ملګری ښه یم چې جمال نومېږي.
ښه، څه یې کړې؟ زه ښه ووایه.
ډېر اندېښمن کړی یم، نسیم بېخي له چتې وتلی.
خدایه خیر کې، څه یې کړې؟
جمال ډېر اندېښمن و، ویل نسیم غواړي چې په یو ډول له دلاور خان نه او یا یې له زوی اسلم خان نه غچ واخلي.
دلاور خان خو بندي دی، او د زوی غریبې د مړې او ژوندي درک نسته، پرېږده غچ به څنګه واخلي.
داسې مه وایه، نسیم زوی دې ډېر بې سترګو شوی. جمال ویل دا چې وخت نا وخت ګرځي د دلاور زوی اسلم لټوي.
وای خاورې مې په سر شوې، دا څه وایې؟ ما خو ویل چې تشې خبرې به وي، نو د دلاور سره څنګه دښمني کوي؟
ای چا ته ووایې نو؟ ما ویل چې نسیم له بنده را خلاص شو څنګه غلی دی، هېڅ هم نه وایي.
د نسیم پلاره، روژه ماتې ته لږ وخت پاته دی، چې کور ته راغی ورسره خبرې به وکړو او پوه به کړو.
زه یې هم را تګ ته په تمه یم، خدا دی اوس به د ماښام اذانونه کوي خو نسیم لا نه ښکاري.
سبه دسترخان آور کم تو رو خوب راسی خدای دی بخبلا پناک و ساتی زویا.
نسیما سهیس نپوی کن تستا بسر که مغزش شاو کنا وای فریده دی بی خبرو شا
برکه برکه خدای اسلام به را روان ده
نسیما زی خو گور شدیر رانای ونه که
یوازه سایل کوا
زه هسی هم ندر سرزم بیا در توایم گوره چی دیر جوبل نکی
نه که پسته پسته خبری با ور سره وکم
ها او دره که جمال
مرا سرم دیشو های اسلام آخر می پیدا کری دیر در پسی ستره شو
ای او دره که
چوکی سوای
هم داد دشوان دا آخری شیبه دا تبا کوم دیم
ومه پیجنده چی نسیمه تو ما تبا که؟
زکاوی نسیمه
خوشی که
خوشی؟ خوشی که؟ خوشی نمه دا به غیرت ما تکن چار جوده بی
تو ما سره تو دوک بنی لره
آسامه تو خوی خوشی که کنه ای خیر خو تو اسو سایل که وای
در واخله نسیبا
آقا دی پولیسان را اخلال
پولیس سیده اوز به کلمه دات راو باسم
تو دومره تکره چی ما بچا قوه
خوشی کچا
نیه خوشی کمشی بیره اخی سمینه نیه دتا پیدا
خوشی
آخ دشت هستم اصلاما و دشت دین آسوانا نشیم دو خوی دیز رو خواتم آنهای رشی و خرکو
و درگه و درگه وایم
What are you doing? اتنا مخیشا موتر تا والا کانو موتر سکل موتر تا واچو یالی
ناسیما
جمالا
ناسیما
جمالا
ناسیما آسما دا بی سوکل آسما
درنو آوریدون کو پدراما که نسیم خپل ملگری جمال تا وای چه دای غواری لدلاور خان او اسلام څخه غچ واخلی یعنی جمال پوهیگی چه نسیم اسلام تا زیان رسول غواری نستاسو پا فکر د قانون پا ورانده د جمال مسئولیت چه شایده همده پختنه تا ستاسو لزوابونو او د درامه د لاخوالی لپارا ستاسو لنظرونو گتا اخلو خپل نظرونمو غاک سبتون که ماشین تا وایاست د ماشین شمیره دا 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- شمیره لاره وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستل.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی،
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې مو د شمامې ګالری ته بیایو چې څلورو میرمنو په خپل شخصي لګښت جوړه کړې ده، چې د هنرمندو میرمنو آثار په وړیا ډول ننداري تګدي او خرڅوي ورته. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه دوګونی مهم خبرونه اورو.
افغان میرمن به د افغانستان د سولې او ثبات په بهیر کې اساسي ونډه ولري نه تشریفاتي. ولسمشر محمد اشرف غنی د سرګندونې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې او په دغو برخو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغان ښځې فعاله ونډه کولی شي د سیمې په کچه اساسي بدلونونه راولي. ښاغلي غنی د خپلو خبرو په دوام په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو په ونډې ټینګار وکړ. ولسمشر وویل په راتلونکو کلونو کې باید د ښځو د ګډون پیاوړي کولو ته بودیجه ځانګړې شي او دا بودیجه باید په ارقامو وښیي چې په دغه برخه کې څومره پیسې لګېدلې دي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې لا هم د افغانستان په نوي نسل کې دا مفکوره شته چې ښځو ته په کمه سترګه کتل کېږي او په خبره یې دا ستونزه یوه اساسي بدلون ته اړتیا لري. افغان ولسمشر وویل چې حکومت په بېلابېلو برخو کې ښځو ته د ونډې ورکولو ژمنې عملي کړي دي او په ځانګړې توګه یې د سترې محکمې عالي شورا ته د یوې ښځینه غړي معرفي کول له خپلو افتخاراتو څخه وبلله. د کابل استیناف محکمې د فرخوندې د وژنې په دوسیه کې په اعدام د څلورو محکومو شویو کسانو سزا 40 کاله بند ته اړولې ده. د دې محکمې یو مسؤل د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یاد محکمې دا پریکړه کړې ده. اخو د فرخوندې د وژنې حقیقت موندونکي کمیسیون دا پریکړه غیر عادلانه بولي او وایي چې باید ټول جزئیات یې له رسنیو سره شریک شي. د فرخوندې د وژنې په تور و څلوېښت تنه نیول شوي وو چې ابتدایي محکمې څلور کسان په اعدام، اته تنه په 14 کاله بند او یو ولس پولیس هم په یو کال بند محکوم کړل او پاتې نورې د کافي اسنادو د نشټوالي په خاطر خوشي کړل.
قدرمنو اوریدونکو، منیره یوسفزاده، سارا نبیل، سودابا مهراین او جهانارا رفیع هغه څلور میرمنې دي چې په ګډه او شخصي لګښتي د شمامې غیر انتفاعي ګالری جوړه کړې ده. په دې ګالری کې د ښځو په لسکونه نقاشي شوي آثار نندارې او خرڅلاو ته ایښودل شوي دي چې د ښځو د ژوندانه مختلف اړخونه پکې انځور شوي دي. د دې ګالری یو بنسټ ایښودونکې منیره یوسفزاده وایي دا لومړنی غیر دولتي ګالری ده چې هنري آثار ننداري تګدي. دا وایي د دې ګالری په جوړولو کې مهمه خبره دا ده چې ټول کارونه یې په شخصي لګښت کړي او کوم دونر پیسې نه دی ورکړي.
ما به همراه 4 دختر تصمیم گرفتیم که اولین گالری غیر انتفاعی را در افغانستان افتتاح بکنیم.
موږ څلور جنو تصمیم ونیوه چې لومړنی غیر انتفاعی گالری جوړ کړو. دا گالری مو د میرمنو لپاره جوړه کړې ده. دا کار موږ په شخصي لګښت کړی دي او کوم دونر نه مو مرسته نه ده غوښتې. د دې گالری نوم مو ځکه شمامه ایښی چې په بامیانو کې دوی مجسمې وې د سلسله او شمامه په نوم چې طالبانو لمنځه یوړې او داس ویل کې چې شمامه میرمن و. نو د افغانستان هر میرمن شمامه ده چې په ډیرو سختو شرایطو کې فعالیت او مبارزه کوي. زموږ بل هدف دا و چې د هنر له لارې مبارزه وکړو. موږ فکر کوو چې ټولنه باید اصلاح سي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ څلور نجونې له مختلفو ولایتونو څخه یو.
قابل توجه هستش که هر کدوم از ما 4 دختر از یک ولایت متفاوت هستیم.
د اغلی منیری په وینا ځینې میرمنې پیسې پسنداز کوي چې ځان ته زر او زیور واخلي، خو دوی د پسنداز پیسې راواخیستې د شمامې ګالری پرې جوړه کړه چې نورې میرمنې هم ترې ګټه واخلي. دا وایي موږ به تر څو نورو ته په تمه یو چې موږ ته به پیسې راکوي او موږ به بیا یو کار پیلوو.
غیر از ما 4 نفر هیچ کس دیگه به ما کمک نمیکنه.
په دې گالری کې پرته له موږ څلور نجونو نور هیڅ څوک زموږ سره کمک نه کوي. موږ تر اوسه صفاکار نه لرو، ټول کارونه په خپله کوو. موږ دا وړوکی کار په لوی اعظم شروع کړی دی. موږ دا ثابت کړ چې میرمنې هم کولای سي په خپله ورته بیل دي چې څوک یې لاسنیوي وکړي یو کار وکړي. موږ څلور واړه نجونې عادي او متوسط ژوند لرو. یو اندازه پیسې مو چې خپل معاش نه پسنداز کړی وي موږ پرې تلاوز ورات نه خستل، بلکې دا کار مو په شروع کړ او هغه هم په ډیر کمی بودیجه. په دې ګالری کې یوازې زموږ آثار نندارې ته نه ایښودل کیږي، بلکې هر هغه هنرمند چې غواړي کولای سي چې په دې ګالری کې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي.
جای نداشته باشه برای نمایش آثار، ما آثارش قبول میکنیم که به نمایش بگذارم و بفروشیم.
منیره یوسف زاده وایی نړیوالو تتل د افغان ښځې څیره مظلومه او خواره معرفي شوي، خو موږ غواړو دا ثابت کړو چې افغان میرمنې پرته د نورو لمرستې هم کولای شي یو کار وکړي.
در افتتاح ما تقریبا 40 اثر داشتم.
در یک گالری په افتتاح کې مو 40 اثر نندارې ته ایښی و. دا د هغو هنرمندانو اثر و چې له افغانستان څخه بهر یې خپل اثر نندارې ته ایښودل او دلته چا نه پیژندلې. موږ د یوه افغان هنرمند اثر چې په ایران کې ورته اجازه نه ورکول کېده نندارې ته کښېښودل، او همدارنګه څو خارجي هنرمندانو له موږ څخه غوښتنه وکړه چې اثر یې نندارې ته وړاندې کړو. زموږ اساسي هدف دا دی چې نړیوالو ته وښایو چې افغاني مېرمنې کولی سي پرته له دې چې نور ورسره کومک وکړي یو بنیادي کار وکړي او نورو نسلونو ته یې انتقال کړي.
کای بینالمللي داشته باشه یک کار بنیادي را انجام میته و او را میخوای به نسل بعد تسلیم بده.
فایقه سلطانی د شمامې د ګالری فعال غړی چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې نقاشي زده کوي او تر څنګ یې عکاسه او فلم جوړونکی هم ده. اغلی سلطانی وایي دا ګالری ډیر ښه او آرام محیط لري او تر ټولو ښه دا چې دایمي نندارتون لري. دا له خپلو خلکو نه هیله لري چې د چینایي وسایلو پر ځای د افغاني نقاشي واخلي.
ما کاسی و نقاشی میکنم. دو آثار
عکاسی او نقاشی کوم. تر اوسه می دو آثار نندارې ته ایښودل شوی دی. د آثارو دوه مجموعه لرم، یوه یې د وجودی زخمی په نوم او بله یې د فریم په نوم. دې ګالري ته ځکه راغلم چې ډیر آرام محیط او دایمي نندارتون لري. د دې ګالري له پرانستلو نه وروسته موږ ډیر آثار خرڅ کړي دي، خو هغه توقع مو چې له خلکو نه لرله په هغې کچه نه خرڅېږي. زموږ زیاتره مشتریان خارجیان دي. زه له خپلو خلکو نه غوښتنه کوم چې د چینایي تابلوګانو پر ځای خپل افغاني آثار واخلي او له خپلو هنرمندانو سره مرسته وکړي.
برای هنرمندای افغاني کمک شوه.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com جهانارا رفی چې د ښکلو هنرونو په هنځای لوستي په نقاشي رشته کې وارده ده، تر څنګ یې عکاسه هم ده او کله کله شیر هم لیکي. اغلی جهانارا د شمامې له بنسټ ایښودونکو څخه ده چې 15 کاله کېږي نقاشي کوي. دا وایي هنري سفرونه یې هم کړي دي چې د جرمني هیواد کې د نقاشۍ نندارتون و او دا یې ډیره تشویق کړې هم ده.
له 2000 میلادي کال نه را په دې خوا نقاشي کوم. د ښکلو هنرونو پنځه مې لوستی دی. جرمني هیواد ته مې هم سفر کړی او د معاصر هنرمندو میرمنو په فستیوال کې مې آثار نندارې ته وړاندې شول. همدا ډول په نورو هیوادونو کې مې هم آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. زما آثار د ښځو د ژوند په مختلف اړخونو راڅرخي. زه مفهومي کار کوم او مفهوم راته ډیر مهم دی.
بابا مفهوم بشتر مهمتر.
اغلی جهانارا وایي دوی ډیر مخاطبین لري چې له دې ګالري نه لیدنه کوي او دوی یې ډیر تشویق کړي هم دي. دا وایي هنرمندان هغه څه خلکو ته وړاندې کوي چې عام خلک هغه څه نشي درکولای، او هنرمند د خلکو او ټولنې ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لري.
مخاطبین را که بارها آمدند.
خوشبختانه زموږ ګالري ته ډیر مراجعین راځي او موږ ډیر تشویقوي. هغه څه چې یو هنرمند درکولی شي د ټولنې عام وګړی نشي درکولی. هنر د خلکو او ټولنې ترمنځ د ارتباط وسیله ده.
پل ارتباط است بین جامعه و هنرمند.
سودابا مهراین هم د دې ګالري له فعالو غړو او بنسټ ایښودونکو څخه ده. اته کاله کېږي چې نقاشي کوي او عکاسه هم ده. د کار اکثره برخه یې د ښځو په موضوعاتو راڅرخي. میرمن سودابا وایي ډیری آثار یې په نندارتونونو کې خرڅ شوي او نندارې ته هم ایښودل شوي دي. دا وایي د شمامې ګالري دا پلان هم لري چې د هغو ښځو لاسي صنایع چې په ولایاتو او لرو پرتو سیمو کې دي هم نندارې ته کېږي.
ما نقاشی عکاسی د می دو بخش
اته کله کې چې نقاشی او عکاسی کوم. تقریبا 3 سره لرم چې په دې ګالری کې نندارې ته ونی شوی او خرڅ شوی هم دي. زما د کارونو اصلي مخاد د میرمنو په ژوند راڅرخي. زموږ ګالری پاینده کې پلان لري چې هغو میرمنو ته چې په کورونو کې دي او د لاسي صنایع په برخه کې مهارت لري آثار او تولیدات نندارې ته وړاندې کړي.
از کارهای دستی از اونا یک نمایش داشته باشیم.
د شمامې په ګالری کې رنگارنګ نقاشانې تر سترګو کېږي. د طبیعت ښکلي منظرې، د حیواناتو نقاشي، د ښځو او ماشومانو رنگارنګ انځورونه. خو یوازینی عکس چې زما ډیر خوښ شو، فکر ورته وی وړم، د یوې ښځې نقاشي شوی عکس و چې خوله یې نه وه. دا چې دا عکس ولې داسې ده، میرمن سودابه یې په اړه وایي.
تصویر نقاشی خودم از
دا تصویر از مخبل نقاشی ده چه خوله نلری دا میرمن تقریبا 15 کال عمر لري خوله میزه که ورته ندرسم کری چه چوکی غاگ نوری که دی میرمن سترگو تا سره جیر شی پس سترگو که غم او درد کاری خوهیلی نشی
درد داشت و بیان کرده نتونست.
په پای کې میرمن یوسف زاده وایي افغان ښځې تل له هنر سره یو ځای دي. دوی باید خپل استعدادونه وپیژني او داسې هم نه ده چې بې سواده ښځې څه نشي کولای. هغوی له ټولو نه ډېر زیات خدمت کوي.
ما زنی را که خامک دوزی میکنه
زه هغه میرمنی چې د خپل میړه په کالوی کې گلدوزی کوي او یا غالی اوبی دا ټول هنرمندان ګڼم. زه فکر کوم چې افغان میرمن له هنر سره مستقیمه اړیکه لري. هغه میرمنی چې دا ډول مهارتونه لري کولای سي موږ سره خپل آثار شریک کړي. افغان ښځه دی خپل ارزښت درکړي. دوی باید خپل استعدادونه وپیژني او داسې نه ده چې نالوستې میرمن څه نسي کولای، بلکې هغه مور ده او تر ټولو ډېر خدمت پلی چولی نیت کبی.
او بزرگترین خدمت به جامعه میکنه.
قدرمنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. تر بیا مو په لوی لاس پارم خوشاله اوسئ. azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.